دا مشال ریډیو ده. دا وخت په پېښور کې د ماپښین 3 بجې سوي دي. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2018 میلادي کال د مئی 28مه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال ریډیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. پر روان خبرونه کې به واوري چې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې تیر ماښام د دفاعي چارو د پارلماني کمیټې غونډه سوي چې پکې سیاسي او پوځي مشرانو پریکړه کړې چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ ته به دوام ورکوي. دا به هم واوري چې په کرم ایجنسی کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ د ډزبندۍ اعلان شوی دی. نو راپورونه هم لرو. خپل لمړي سر کې عبدالحی کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
سرټکی امریکا په پاکستان کې د خپلو فوجانو د کمولو فیصله کړې ده. په قبایلی سیمه کورمه کې د څو ورځو د پرله پسې فرقي نشستو وروسته ډزبندي اعلان شوې ده. په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو په پلوي سینیر ډاکټرانو هړتال کړې دي. د یمن د دفاع وزارت چارواکي وایي په پلازمینه سنا کې د اسلو په یو ډیپو کې چاودنه شوې چې پکې 28 کسان وژل شوې دي. اوسم د خبرونو تفصیل. امریکا په پاکستان کې د خپلو فوجانو د کمولو فیصله کړې ده. د فرانس خبری آژانس ای ایف پی د امریکا د دفاع د وزارت د ویاند کرنل ډیولپن له خولې وایي چې د پاکستان حکومت دوه اونۍ وړاندې دوی ته په لیکلې بڼه کې ویلو چې په هیواد کې د امریکایي فوجانو شمیر کمول غواړي. د نوموړي په وینا امریکا په ځواکونو کې کمښت راوستل پیل کړل. د آژانس په وینا دا وخت په پاکستان کې 200 امریکایي ځواکونه دي چې زیاتره پاکستاني پوسټ تربیه ترکوي. دا په داسې حال کې ده چې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. په قبایلی سیمه کورمه کې د څو ورځو د پرله پسې فرقي نشستو وروسته ډزبندي اعلان شوی ده. طارق اورگزای نور حال راکوي.
د ډزبندۍ د اعلان وروسته اف سي ځواکونو د سیمې واک په خپل لاس کې اخیستی دی. خو له دواړو ډلو ترمنځ په نښته کې کالارۍ نه وروسته هم نن سهار د صدې هسپتال د چارواکو د وینا تر مخه یوې ډلې لخوا د برید نه وروسته یو کس سخت زخمی شوی دی. هسپتال چارواکي وایي چې دغه پیښه د کوزی کورم ایجنسی په اړولې سیمه کې شوې ده او د دغې کس تعلق د سنی ډلې سره دی.
طارق اورگزای په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو په پلوي سینیر ډاکټرانو هړتال کړی دی. ځوان ډاکټران له تیرې یو نیمې میاشتې راهیسې په هړتال دي. د سینیرو ډاکټرانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر آفتاب کاکړ د هړتال په اړه وویل ډاکټر آفتاب کاکړ یاد دیوي چې ځوان ډاکټرانو غوښتنه کوي چې د دوی میاشتنی تنخواه دي د نورو صوبو د ډاکټرانو سره سم زیاتې سي او د دوی د ځان او مال ژغورنه دي وسي. افغان چارواکي وایي چې اتحادي او افغان ځواکونه د سخت جګړې وروسته د شمال ختیځ لیري پرته ولسوالۍ له طالبانو بیرته اخیستې ده. دوی دا کوي چې په جګړه کې 28 طالب یاغیان وژل شوي دي. د نورستان والی جمال الدین بدر ویلي چې طالبانو د پاکستان له سرحد سره نږدې د دوآب ولسوالۍ ځینې برخې څه موده مخکې نیولې وې او د نورو سیمو په ولکه کې د اخیستو ګواښ کړی و. د نورستان والی جمال الدین بدر. د یمن د دفاع وزارت وایي په پلازمینه سنا کې د اصلي په یو ډیپو کې چاودنه شوې چې پکې 28 کسان وژل شوي دي. خو حکومت مخالفین دا خبره ردوي او وایي چې دا وژنې د حکومتي ځواکونو لخوا د استوګنې پر ځایونو په سوي بمباري کې رامنځته شوې دي. زیاتره جګړې د سنا په شمال کې کیږي. په دې سیمه کې د ځواکمن قبایلي مشر صادق الاحمر وفادار جنګیالي د کورنۍ چارو د وزارت ترڅنګ د نورو ودانیو د نیولو لپاره بریدونه کوي. د دوشنبه راهیسې د حکومتي ځواکونو او د ولسمشر عبدالله صالح د مخالفینو ترمنځ په جګړو کې ترسل زیات کسان وژل شوی دي. امریکا خپل هغو ډیپلوماټانو ته چې ورته زیات ضرورت نه لري خپل کورنۍ سره د یمن پرشولو امر کړی دی. د عراق په پلازمینه بغداد کې د شیعه عالم مقتدی صدر په لسګونو زرو لارویانو نن مظاهره کړې دي. دوی له عراق څخه د امریکای ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي. د دوه اړخیزه امنیتي تړون له مخې باید هرومرو امریکای ځواکونه د روان کال تر پایه پورې له عراق څخه ووزي، خو ځینې امریکایي چارواکي وایي هیله لري چې د عراق مشران به په هیواد کې د ثبات لپاره د ځینو امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو غوښتنه وکړي. امریکا دا وخت په عراق کې 45,000 جنگی عسکر لري. د نړۍ د اتو شتمنو هیوادونو مشران د فرانس په تفریحي ځای دو ویل کې دوه ورځنۍ غونډه کوي. ټاکل شوی ده چې په سرمشریزه کې به د تیونس او مصر لپاره په $40 مرستې په توګه د ورکولو منظوري ورکوي. په دواړو هیوادو کې په سوي پاڅون کې امریانه مشران له منځه غورځول شوي وو. د لیبیا حالات هم د سرمشریزې د ایجنډا برخه ده. شای په غونډه کې د جنسي تیری د هڅو په تور د IMF د نیول شوي مشر ډومینیک سټراسکان وروسته د نوي مشر د ټاکلو موضوع هم د بحث مرکز وي. د فرانس د خزانې وزیره کریستین لیګارد د دې چوکۍ کاندید ده. د خبرونو پای
خبرونه مل مشال رادیو څخه واوریدل چې عبدالهی کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساسو لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په پاکستان کې د دفاعي چارو د پارلماني کمیټې غونډه وسوه چې په کې سیاسي او پوځي مشرانو پریکړه کړې چې د ترهګرۍ وزد جنگ ته به دوام ورکوي. بلخوا په کرم ایجنسی کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ ډزبندیز اعلان شوی دی او امنیتي ځواکونو سیمه په ولکه کې اخیستې ده. د کرم ایجنسی اسټن پولیټیکل ایجنټ ټریپ اړه څه داسې وایي؟
موږ خوشی دی چې راځو تکي نن کسان دې پروت کو لږ شو ای سوند وسکو ان شاء الله دای کې وفره پکې.
د خیبر پښتونخوا حکومت د سی آی ډی پولیسو په تاڼه سوي ځانمرګي برید باندې سخت خبرګون ښکاره کړی او په سختو ټکو کې دغه پیښې غندنه کړې ده. یو عام کس په دغه پیښه کې امنیتي ځواکونه پړ بولی.
عوام خو مطلب د صرف لاس ورکیونه دریږي، هغه شوټ کیږي او دومره غټ کاروش ولو دغه حکومت هغه سکیورټي ادارې چرته وي.
او د خیبر پښتونخوا سره اړه لرونکي دوه خبريالان د پاکستان بیلابیلو شهرونو ته ځي او په دغه هیواد کې خبريالانو ته د ورپېښ خطر مخه نیسي. دوی څه پیغام ورکول غواړي؟
چې موږ څنګه جنگ ځپل علاقه کې کار کوو، دغه ځای کې موږ ټوپک هم نشي بچ کولی د وجلو لپاره. نو موږ دا یو پیغام ورکو، د امن پیغام هغه خلکو ته هم چې کوم په دې د صحافیانو په وجلو کې ککړ دي.
او د روانې خپرونې په پای کې ځانګړې اونیزه خپرونه روشانه مستقبل اوریدل هم مه هیروي. دا مشال رادیو د ګران اوریدونکو راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې تیر ماښام د دفاعي چارو د پارلماني کمیټې غونډه وسوه چې په کې سیاسي او پوځي مشرانو د پریکړه وکړه چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ ته به دوام ورکوي. د دغه غونډې نور حال به له اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبریال عالم زیب خان راکړي.
د ډیفنس کونسل کمیټې غونډه کوم چې تیر ماښام د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې کېده د 15 غنټو د بحث وروسته سرته ورسېده. غونډه کې د وزیر اعظم په شمول د فوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی، چیئرمن جاینټ چیف اف سټاف کمیټي خالد شمیم وای، د هوائی او سمندري فوزونو مشران، مرکزی وزیران رحمان ملک، حفیظ شیخ، چودھری پرویز الهی او نور مهم غړو ګډون وکړو. د سرکاری ټی وی وینا تر مخه غونډې ته د ISI مشر شجاع پاشا او د سمندري ځواکونو مشر نومان بشیر بریفینګ ورکړو او د کراچۍ پیخې په شمول د ملک په امنیتي چارو غور وکړې شو. غونډه کې ټول مشران په دې خبره سلا شول چې سیاسي او عسکري مشروالي به د ترهګرې په ضد جنگ هم دغه شان جاری ساتي. غونډه کې دا فیصله هم وشوه چې ترهګرې د سویرې ترهې نه وړاندې به پورا عملی کاروایی کولای شي. غونډه ته د وینا په وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې د پاکستان جوهري اساسي او کمانډ اینڈ کنټرول سیستم په محفوظ لاسو کې دی او دې لړکې د پاکستان اولس خپل عسکري قیادت پورا باور لري. وزیر اعظم اول چې د پاکستان سیاسي او عسکري قیادت ولسته دا باور ورکوي چې دوی به د دې هیواد او د دې اوسیدونکو د ژوند او د مال پورا حفاظت کوي. د یادونې وړ ده چې دې غونډه کې د دفاعي چارو مرکزی وزیر احمد مختار ګډون ونکړی شو او د دفاعي کونسل کمیټې مخکینو غونډه کې هم احمد مختار د خپل مصروفیاتو له وجې ګډون نه وکړي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري او زو د کورم ایجنسی پر لور. په کورم قبایلی سیمه کې د تیرې څه مودې راهیسې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي پای ته رسولو لپاره ډزبندۍ اعلان شوی دی. د دغه قبایلی سیمې چارواکي وایي چې دوی دغه سیمه و امنیتي ځواکونو ته په خپل ولکا کې ورکړې ده چې دا ډول په دغه سیمه کې امنیت تامین سي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال طارق اورګزای په خپل دې راپور کې راکوي.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د شیا سنی ترمنځ ډزبندۍ وشوه. تیر ماښام قبایلو د حکامو سره د خبرو نه پس د ډزبندۍ اعلان وکړ شو. پولیټیکل حکامو وینا ده چې په سیمه کې د امن ذمواري امنیتي ځواکونو ته حواله کړې شوې ده. په دې حقله انتظامی چارواکی اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ممتاز خان مشال لډیو ته وویل، بلخوا د غزبندۍ د اعلان نه وروسته هم نن سهار د صدې هسپتال د چارواکو د وینا تر مخه د یوې ډلې لخوا د برید کولو په وجه یو کس سخت زخمی شوی دی.
سید محمد دے د فلور نمای خانہ گوار دے 5 بجے دا تقریبا متریسیو شورا له ہسپتال تا او دا سار تل گیدره او زی مطلع دا حالات ډیر خراب و بیا مو پېښور تارې فرق لاله.
تدې سره مونږ ته د سیمین ملک علي اصغر اویل چې په سیمه کې تر اوسه پورې په مکمله توګه ډزبندې نه دي شوي.
ان شاء الله امن هو اوسه پورې بالکل صحیح دی. روغلالو خودزر از زین دی سیو کی اوسا ډیر تیز جنگ شروع دی اوسا دازی کیږي هغه زیو کی امن نه دی راغله.
د خبرو کول په وخت مشال لډیو جکلا انتظامی چارواکی اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ممتاز خان نه پښتنه وکړه چې ډزبندې د اعلان نه وروسته اوس هم په ځینې سیمو کې نه خطر روانه ده. نو په جواب کې اویل،
هغه پرځې کوم کوشش وکړو چې دا ځکه مان نه مان راش نو دا ځکه دوه خامخه د دقیقې راکېږي او بغیر پیسې کوشش دی چرال تک نن کسان دی پوت کو لټ شو ای سوند وسکو ان شاء الله دای کی مفره پاک خیر.
یاد دی وی چې په کورم ایجنسی کې د شیا سنی ترمن د بنزور زو په دینه خطه کې د پولیټیکل زرای تر مخه 45 کسان مړو او 2 زخمیان شوی دی. په دینه خطه کې غنو ودانو ته هم زیان رسیدل دی. طارق اورګزه مشال رادیو کورم ایجنسی.
ګران اوریدونکو، له کورم ایجنسی څخه ځو د بلوچستان د کوټ پر لور. د بلوچستان د ټولو صوبې ډاکټرانو لنن څخه په ټولو صوبه کې د هړتال اعلان کړی دی. ډاکټران وایي چې په میاشتنی تنخواه کې د زیاتوالي ورته وکړل سي او د حکومت او امنیتي ادارو لخوا د دوی ساتنه وکړل سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر په خپل دی راپور کې راکوي.
په بلوچستان کې د ځوانانو ډاکټرانو تر هړتال وروسته مشرانو ډاکټرانو هم د دوی په حمایت کې لنن څخه د هړتال اعلان کړی. د دې صوبې ځوانان ډاکټرانو له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې په هړتال لاس پورې کړی و. پرون سینیئر ډاکټرانو هم د دوی د ملاتړ اعلان وکړ چې ورسره لنن څخه د بلوچستان په ټولو سرکاري روغتونو کې او له کوټې ماسي و د نورو ټولو ښارونو په شخصي روغتونو کې هم هړتال دی. د ینګ ډاکټرز اسوسیشن یو غړي ډاکټر کمال خان مندوخیل مشال ته وویل،
یو نیمه میاشت وسله چې موږ هړتال روان دي، په دې کې څو ورځې ټوکن هړتال لږې بعد بیا موږ کوم مکمل هړتال سولې. کوم نن هړتال کې اعلان شوی دی ډاکټرانو طرف د بلوچستان کې ډېر ویلې دي، په دې کې پښتون بلوچ ټوټل جریز کې دي. دغه د ضلعو کوم نمایندګانو دغه فارم پرېس کانفرنس وکولې زموږ په حال کې چې موږ د دوی حمایت کوو، د دوی مطالبات جایزه دي، بلکې موږ هم په هړتال باندې ځو او موږ خپل هسپتالونه
له دې سره د مشرانو ډاکټرانو یو ډاکټر او د پاکستان میډیکل اسوسیشن د بلوچستان صوبې جنرال سیکرټر ډاکټر آفتاب کاکړ بیا د همدوی د ملاتړ په حق له داسې وویل،
اصل خدای دې چې موږ په ګرد صوبې کې د یو کم د ډاکټرانو چې اوس کم تاریخ شروع دی، د دې د مایت لپاره د موږ ټوټل خپل هیلث سروسز دي هغه ډاکو او موږ سرکاري او نیچی هسپتالونو کې کلینیکونه چې دي هغه والنټیر دي کچا بندو باندې کې کوم مطلب دغه سټرایک اعلان کړی دی.
که څه هم شخصي روغتونونه به هم په نورو ښارونو کې تړل سوي وي، خو د کوټې شخصي روغتونونه به بیا هم په دې هړتال سربېره خلاص وي. د دې صوبې اوسیدونکو په ډاکټرانو تور لګوي، د دې لپاره چې ډاکټران په شخصي روغتونو کې ډېرې پیسې ترلاسه کړي، په سرکاري روغتونو کې د هړتال اعلان وکړ. د دې په جواب کې بیا هم ډاکټر آفتاب کاکړ مشال راډیو ته داسې وویل، بلې خواته بیا د بلوچستان د صحت وزیر وایي د ډاکټرانو دا هړتال ښه کار نه دی او زیاتوی دوی تر خپل وسه هڅه کړي چې د دوی غوښتنې د خبرو له لارې ومني. د بلوچستان د صحت وزیر عین الله شمس
موږ غوښتل د ارتال پاک نوې څوک ارتال کې مردا مناسب عمل بوله او مردا خبره کوي چې د مختلفو صوبو رپورټونه موږ راټول کړي دي چې څنګه رپورټونه راورسېدل د هغه پرونه چې د دې کم جایز مطالبات هغه موږ حل کوو. خو یو گزارش ماده دي د تمام ډاکټرانو څخه ماده گزارش دي زه ما په کار دي چې د لیکه پړه طبقه په خبرو باندې معاملات تل کې موږ د خوين کار نه دي سوې ما فل سپورټ خبرو ته کړي زه ساس فل سپورټ کوم لیکن دغه باوجود دی ارتال کې دا مناسب نه
د بلوچستان د ډاکټرانو غوښتنه ده په میاشتنی معاش کې د نورو صوبو له ډاکټرانو سره سم زیاتوالی وسي او د دوی د تحفظ لپاره دي خصوصي ګامونه پورته سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري او زو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا حکومت د سی آی ډی پولیس په تانه سوي ځانمرګ برید باندې سخت غبرګون څرګند کړی دی او په سخت ټکو کې د پیښغندنه کړې ده. د اطلاعاتو صوبای وزیر میا افتخار حسین ویلي تر کومه چې د ترهګرو جړې نوي استل سوي تر هغې به د ترهګرۍ پر ضد جنگ روان وي. په دې اړه نور حال له پېښور څخه د مشال رادیو خبریال غلام غوث په خپل ډیر راپور کې راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت په پیښور کې د سی آی ډی پولیسو په ودانۍ د وسلوالو برید په سختو ټکو کې غندلې دي او ویلې دي چې تر څو د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه پای ته نه وي رسیدلې درنګه پیښې به رامنځته کیږي. د لړکی د خیبر پختونخوا د حکومت ویان میا افتخار حسین د خبریالانو سره خبرو اترو کې وویل دا د ترهګرۍ داسې لړۍ ده او یو داسې نه اعلان کړی شوی دریم نړیوال جنگ دی چې په دې کې هر رنګه پیښې رامنځته کېدی شي. ولې د حوصلې او همت تقاضا ده او زموږ دا فکر دی چې په داسې موقعو زموږ ولس او امنیتي ایجنسو ته زړه بیلل نه دي پکار. موږ ډېرې قربانۍ ورکړې دي او موږ له به نورې قربانۍ هم ورکول وي تر څو چې ترهګرۍ په کمله توګه نوی ختمه نو دا رنګه پیښې به رامنځته کیږي. د یو پوښتنې په ځواب کې چې آیا په ملک کې د رواني ترهګرۍ چپې په ایبټ آباد کې د اوسامه بن لادن د وژنې عکس العمل دی، د خیبر پختونخوا د حکومت ویان میا افتخار حسین وویل چې کله اوسامه ژوندی و نو هم ترهګري وه او کله چې اوسامه ووژل شو نو په دې موږ خوشحاله یو چې هغه ووژل شو او که د اوسامه په رنګ نور ترهګر وژل کیږي نو هم به موږ خوشحاله یو. ولې تر څو چې ترهګر په مکمله توګه نوی ختم د ترهګرۍ پیښې به دوام لري. اسامہ جواندے چې ترهګرو جی ایچ کیو میرټ هوټل امریکایي کونسل خانه پی سی هوټل او د کور کمانډر زی په نخ کړه وو. دا داسې نه ده چې د اسامہ د وجنې نه وړاندې هر سټیکو هغه یو ترهګرو چې جواندے وو نو هم د انسانیت لپاره خطر وو او چې مړ دی نو هم د انسانیت لپاره خطر دی. هغه که جواندے وو او که اوس مړ دی تر څو چې ترهګر وي دا رنګه پیخي به رامنځته کیږي. ولې د اسامہ په وجنه خوشاله یو او که د اسامہ غونډې نور ترهګر مړي نو به پری خوشاله یو. بلې خواته په پېښور کې او شاوخوا سیمو کې د ترهګرۍ د تازه پیښو په لړ کې د پېښور د پولیسو مشر لیاقت علي خبریالانو ته وویل چې د ترهګرو په عملیاتو کې کله قلارې راشي او کله پکې توندي راشي ولې دا جنگ لا ختم نه دی. که تاسو په مجموعي توګه وګورئ نو د ترهګرۍ په لړۍ کې بیا توندي راغلې ده. کله چې د دوی نه کسان ونیول شي نو دوی په قلاره شي او پټن ځایونو ته مخه کړي او 15 میاشتې پس چې کله راټول شي نو بیا بهر راوځي. ولې خبره هم هغه ده چې جنگ لا ختم نه دی، دا جنگ لا روان دی. کله په دې جنگ کې توندي راځي او کله دې جنگ کې قلارې راځي. هر څوک چارواکي وایي چې تر څو ترهګر نه وي ختم شوی نو دا جنگ به لا روان وي. ولې عام ولس د امنیت ټینګ ساتلو په ادارو باندې نیوکې کوي. هم په دې لړ کې په پېښور کې د سی آی ډي پولیسو په ودانۍ برید نه پس د دغه ودانۍ په گاون کې د سټور یو منیجر مشال ریډیو ته وویل
دا یو اهم سوال دی. صوبې حکومت تم دی، عوام تم دی، صوبې دومره مطلب دی چک بوز باندې تیر شوي 14 اگست نه دوه کسان سټوډنټان وشتي آرمی والا په دې خبره باندې بای مونږه سیټي ورک شپلې ورک داونه درېدو. عوام خو مطلب چې صرف فلاس ورکونه درېږي هغه شوټ کیږي او دومره غټ کاروش ولو دغه حکومت هغه سکیورټي ادارې چرته وي. مونږه د سوال کو خپل حکمرانانو نه چې بای دا دومره کیږي تاسو دومره انټيليجنس دي، دومره فورسز دي، دومره سکیورټي ادارې دي، اخر دا ولې کیږي؟ مونږ خو چا خبر څه پرون شپې مرګ په خپل سترګو سو کتلو. دغه شانتي مونږه څومره مرګونه نور ګور بعد بظاهر ډېر سخت سکیورټي ده خو دننه نه هم نشته دي. ولې
یاد دی وی چې 13 ورځ د سی آی ډی پولیسو په ودانۍ د وسلوال طالبانو په برید کې نه امنیتي ځواکونه وژل شوي وو او شپږ دېرش تنه جوبل شوي وو چې پکې لس عام وګړي هم وو او د دې برید پړه تحریک طالبان پاکستان منلی وه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس ځو د کراچي پر لور. په کراچي کې د پاکستان د سمندري ځواکونو پر مرکز پی این ایس مهران باندې د ترهګر برید په اړه پلټنې روانې دي. د سمندري پوځ یو لوړپوړي چارواکي د دغو پلټنو مشري کوي چې د اف آی اے، پولیس او رینجرز استازي هم ګډون پکې لري. بلې خواته تر اوسه د برید کوونکو د کرا شمیرې په هکله ابهام موجود دی. نور حال له کراچي څخه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په خپل دې راپور کې راکوي.
کراچی کې د سمندري ځواک په مرکز پی این ایس مهران باندې د حمله کوونکو په کرش میره کې اوس هم د چارواکو په بیانونو کې ابهام موجود دی. د کورنیو چارو وزیر او د سمندري فوج مشر دواړو د شمیره د څلورو نه شپږ خودلې. خو د حمله په ضد لیکل شوې مقدمه یا اف آی آر کې د شمیر د لسو نه تر دولسو خودل شوی دی. په دې حقله وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ویلي چې د حمله کوونکو په شمیر کې هیڅ ابهام نشته، خود تحقیقات و ټول خبرې مخې ته نشي راوړل کېده. هغه وویل چې د پیښې پلټنه وشي، ټول خبرې به واضح شي. دی وایي چې کله د پیښې په اړه د پلټنې رپورټ مخې ته راشي، نو د قام مخې ته به کېښودلې شي. د یادونې وړ ده چې د دغې پیښې د پلټنې کار د ریئر اډمیرل د رتبې د یو افسر په مشرۍ کې ترسره کیږي. د پیښې په پلټون کې ډله کې د هوایي ځواک، اف آی اے، پولیس او رینجرو استازي هم شامل دي. بل لور ته کراچۍ کې د پی این ایس مهران کمانډر راجا طاهر بدل کړی شوی دی او د هغه پر ځای کموډر خالد پرویز ته د دې اډې د واک چارې سپارل شوی دي. خو د سمندري ځواک د ویاند وینا ده چې دا تبدیلی د معمول مطابق شوی ده او دا د مهران فوجي اډې د حمله سره هیڅ تعلق نه لري. د سمندري ځواک ترجمان په وینا کموډر راجا طاهر له خپل دندې ګوښه کړی شوی نه دی. هغه ویلي چې راجا طاهر د تیر یو کال راهسي د سمندري ځواکونو د دغې اډې مشر وو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا سره اړه لرونکي دوه خبریالان په سیمه کې خبریالانو ته د ورپیشو خطرونو په اړه د عامه پوهاوي د زیاتولو لپاره په موټر سایکلونو د پاکستان د ځینو ښارونو سفر کوي. دوی دا پلان هم لري چې نړیوالو ته د خپل پیغام د رسولو لپاره خپل سفر نور هیوادونو ته هم اوږد کړي. په دوی کې یو سلمان د یوې ځایي ورځپاڼې سره کار کوونکي خبریال دی چې زموږ همکار شبیر جان ورسره خبرې کړي او په سر کې یې ترې د سفر په اړه تفصیلات غوښتي دي. سلمان وایي:
دا امن وخت مونږ د پېښور پریس کلب نه شروع کوو. ما سره زما ملګری دی ولی محمد فریدی، هغه ټرایبل جرنلسټ دی او زمونږ لومړی ټارګیټ چې کوم دی هغه نوشهره پریس کلب دی، د هغې نه پس اسلام آباد پریس کلب دی، بیا د هغې نه پس مونږ مسجد زو لاهور پریس کلب ته، لاهور پریس کلب نه ملتان پریس کلب ته بزو، اور بیا به مونږ سکر اور حیدرآباد پریس کلب ته زو. د هغې نه پس اخري پوینټ چې کوم دی هغه کراچۍ دی، او چې کله زمونږ د پاکستان کراس کولو ټور ختم شي د پیس جرنی چې کوم دی، د هغې نه پس د مونږ پلان دی چې مونږ دنیا هر هغه ملک کې وګورو چېرته چې جرنلسټ په تھریټ کې دی او چېرته چې جرنلسټ کیلنګ روان دی، نو موږ به هر هغه ځای ته کوم ځای کې چې دنیا منلې ده چې دا ملک چې کوم دی د جرنلسټانو لپاره په تھریټ کې دی. کله چې دا ملکونه موږ ختم کړو، بیا به موږ هغه ملکونو ته ځو چېرته چې جرنلسټان په سکیور دی، هغه محفوظ دی، د داسې قسمه کچالونه. مقصد دا دی چې کله زموږ تاسو څنګه پتر زموږ ډیر ملګري شهیدان کړي شو، څوک په ګولو وشتل شو، څوک چاته بمونه کې خودل شو، څوک اغوا شو، دا غي نه بس بیا قتل کړي شو. څه پته نه لګي چې دا هر څوک چې کوي مونږ هغه ته دا اپیل کوو چې بس ته دا جرنلسټانو وجل پرې دا خود رښتیا او د پر کار کوي. نو زمونږ اصل مقصد دا دی چې مونږ انټرنیشنل کمیونټی ته یو پیغام ورکو چې تاسو ته پته وو، دي ته پته ولګي چې مونږ دلته چې کوم ورزون کې جرنلسټان کار کوي او غي په څه قسمه تکلیفات سره مخ دي. په پاکستان کې دا زمونږ د یوې هفتې دی. پی اف یو جی زمونږ چې کوم مرکزی یونین دی د صحافیانو، هغه به په کراچۍ کې زمونږ د استقبال ته ولاړی په 30 تاریخ باندې. دا هغه پس په موږ واپس راځو پېښور ته، او بیا به د سریلانکا یا د کیوبا یا د افغانستان د کراس کولو په موټر سایکل باندې ته منصوبه بندي وکړو. نو ګورو به هغه ځای حکومتونو سره به خبره کوو، یا چې زمونږ کومو د صحافیانو مرګري دي نورو ملکونو کې، هغه سره به خبره کوو چې هغه موږ څنګه طریقې سره موږ سره مدد کولی شي. نو دا هغې نه پس به بیا موږ د بل ملک سوچ کوو چې کوم ملک موږ ته زر اجازت راکړي، نو موږ به کوشش کوو چې هم هغه په موټر سایکل باندې کراس کړو.
ټول سفر به تاسو موټر سایکل؟
بالکل، دا ټول سفر به موږ
موټر سایکل کو او شاته مونږ سپینه د امن جنډه تړلې دا مونږ مخصوص کړی د صحافیانو لپاره چې صحافیانو لږه تحفظ ور چون کې تاسو ته پته دلته ریاستي ادارې یا فیل شوی دی یا ناکام دی یا هر څه په وجه کېدی شي خو مونږ خپل سکیورټی په خپل نه شو کولای او دا زمونږ د صحافي شام نه چې ځان سره ټوپک تماشا یا چکو ګرځي د خپل حفاظت لپاره او بل چې مونږ څنګه جنگ ځپل علاقه کې کار کوو دغه ځکه مونږ ټوپک هم نشي بچ کولای دا وجلو لپاره نو مونږ دا یو پیغام ورکو د امن پیغام هغه خلکو ته چې کوم په دې د صحافیانو په وجلو کې ککړ دي
ګران اوریدونکو ځای خبریال د پېښور یو ځای خبریال سلمان وو چې د خپل بل ملګری سره د پاکستان د بیلابیلو شهرونو په سفر وتلی چې د امن پیغام خور کړي اوس دو یو نړیوال راپور ته د امن او اقتصاد ادارې په 2018 کال کې په نړۍ کې د امن د کچې راپور خپور کړی دی چې لمخې پاکستان د نړۍ په تر ټولو لسو ناامنه هیوادونو کې ګڼل کیږي دغه راپور به زموږ همکار ګلای حضر تواوروي
د امن او اقتصاد انسټیټیوټ یا دی انسټیټیوټ آف اکنامکس اینڈ پیس د 2018 کال د نړۍ امنیتی رپورٹ خپور کړی دی انسټیټیوټ په خپل رپورٹ کې وایي چې دا پر لپسې دریم کال دی چې د نړۍ امن له غواخ سره مخامخ دی په یو کم دیش هیوادونو کې د ترهګری بریدونو ویره زیاته شوې ده په درې دیش هیوادونو کې پرتشدد مظاهرې شوې دي عرب هیوادونو کې اولس پاسون کړی دی او لیبیا د امنیت په لحاظ درې اتیان درجې ته رسیدلې دي آیسلند اقتصادي وده کړې ده او سومالیا د عراق نه زیات خطرناک هیواد جوړ شوی دی د رپورټ نورو نتیجو تر مخه د نړۍ تشدد پیښو اقتصاد ته 8.12 ټریلیون ډالر زیان رسولی دی او د امریکای امن کې ډیر لږ بدلون راغلی دی ادارې له ټولو زیاتو پرامن او خطرناک هیوادونو درجه بندي کړې ده او د دې لپاره 25 ټکي ټاکلي وو په دې کې امنیت تحفظ فوج سیاسي استحکام ګاونډي هیوادونو سره اړیکې کورنۍ جګړې او د جرمونو شرح شامل وي د امن او اقتصاد انسټیټیوټ د درجه بندۍ تر مخه د نړۍ له ټولو پرامن هیواد آیسلند دی تیر کال له ټولو پرامن هیواد نیوزیلند وو د 2018 کال تر ټولو زیات خطرناک هیواد سومالیا دی چې په درجه بندۍ کې په 153 نمبر دی پاکستان کې امنیتی وضع تیر کال ډیره زیاته خراب وه ځکه په درجه بندۍ کې په 146 نمبر دی تیر کال پاکستان په درجه بندۍ کې په 145 نمبر وو د رپورٹ درجه بندۍ تر مخه پرامن هیوادونو کې جاپان ډنمارک چک ریپبلک آسٹریا فنلینڈ کینیډا ناروې او سلووینیا په لومبي لس نمبرو کې دي په امنیتی توګه له ټولو خطرناک لس هیوادونو کې سومالیا عراق سودان افغانستان شمالي کوریا کانګو روس پاکستان اسرائیل د منځنی افریقا ریپبلک او لیبیا شامل دي د دین علاوه په درجه بندۍ کې قازاقستان په 93 نمبر کرغستان په 104 نمبر ترکمنستان په 108 ازبکستان په 109 ایران په 119 امریکا په 28 نمبر متحده عرب امارات په 33 نمبر مصر په 38 نمبر چین په 80 نمبر سعودي عرب په 101 نمبر بحرین په 103 نمبر او هند په درجه بندۍ کې په 112 نمبر دي
ګلایا زو چې تاسو ته د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د امنیت په اړه د امن او اقتصاد د ادارې راپور اوروي اوس زو د افغانستان پر لور په افغانستان کې چارواکي وایي اتحادي او افغان ځواکونو د دغه هیواد شمال شرقي نورستان ولایت د طالبانو لولکې څخه آزاد کړي او کنټرول په خپل لاس کې اخیستی دي چې په دغه جګړه کې د 28 وسلوالو طالبانو د مرګ راپورونه هم راغلي دي نور حال د نقیبلا متنوال په دې راپور کې اورو
د افغانستان ختیځ نورستان ولایت چرواکي د دې ولایت په دوه بلوسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو سره د درې ورځو پر لپسې نښتو د دوام خبر سره د وسلوالو طالبانو له لورې د نموړي ولسوالۍ د سقوط دا ویره دوي او وایي چې له مرکز کابل څخه د مرستندوی ځواکونو په مرسته د دوه بلوسوالۍ اړوند د دولت له لاسه وتلې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي د نورستان والی جمال الدین بدر په دې نښتو کې د خپلو دوو پولیسو د وژل کېدو او څو نورو د ټپي کېدو په تایید دا هم وایي چې یوازې د ولسوالۍ مخې ته د وسلوالو مخالفینو مړی پاتې دی او له نورو سیمو خبر نه دی ولسوالی په خپل ولکه کې دا په وینای چې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه یې امنیتي ځواکونه اوس هم په قوي مورال په جګړه بوخت دي تر څو سیمه په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو څخه پاکه کړي
مرکز مې دګلې شو ځواکونه د خوې ائتلاف او د اردو ملي په همکاري باندې کم اماکن چې دوی نیولې او بیرته اخیستل شوي دي اوس طالبان فرار حالت کې دي او وده کنټرول لاندې دي پلټنې عملیات شروع دي تر ماښام پورې پورې انشاء الله ټول مناطق به تصفیه شي او وده به نورمال شي د شرقي سیمه ولسوالۍ اوس د زموږ ځواکونو لاسته غورځېدلې دي خو لیکن مقاومت جریان لري خو لیکن د غره ټډې نه دوی باندې تنظیم کېږي
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دواب ولسوالۍ د نیولو په اړه د خپلې پخوانۍ دعوې په ټینګار سره وایي چې لا هم ولسوالۍ د دوی په لاس کې دو زیاتوي چې د نښتې پر مهال یې لس پولیس وژلي او 15 نورې ژوندي نیولې دي. د وسلوالو طالبانو ویان د خپلو دو ملګرو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو پخلی هم کوي. د یادونه ده چې دولتي چارواکي د دواب ولسوالۍ له لاسه وتلو سیمو د بیا نیولو خبره په داسې حال کې کوي چې وسلوال طالبان یې ټوله په خپل لاس کې راغلي بولي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. دا وخت په پېښور کې د ماپښین 3:30 بجې سوي دي. عبدالحی کاکړ به د خبرونو لنډیز واوروي.
امریکا په پاکستان کې د خپلو پوځیانو د کمولو فیصله کړې ده. په قبایلی سیمه کورمه کې د څو ورځو د پرله پسې فرقیزو نشتو وروسته ډزبندي اعلان شوې ده. په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو په پلوي سنیر ډاکټرانو هړتال کړی دی. افغان چارواکي وایي چې اتحادي او افغان ځواکونو د سخت جګړې وروسته د شمال ختیځ لیرې پرته وسوالۍ له طالبانو څخه بیرته اخیستې ده. د فرانس په تفریحي ځای دوویل کې نن د اتو شتمنو هیوادونو د ورځنۍ سرمشریزه پیل شوې ده. د یمن د دفاع وزارت وایي په پلازمینه سنا کې د اسلو په یو ډیپو کې چاودنه شوی چې پکې 28 کسان وژل شوی دي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د شیعه عالم مقتدا صدر په لسګونو زرو لارویانو نن مظاهره کړې ده. دوی له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي.
عبدالحی کاکړ چې تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز واوروي. د افغانستان په غزنی او هلمند ولایتونو کې چارواکي وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې له 200 زیات وسوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي. دوی وایي هغه کسان چې له مخالفت څخه لاس اخلي حکومت به دوی ته زده کړې ورکوي او د کار موندنې په برخه کې به له دوی سره مرسته وکړي تر څو د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو د هوارولو او له حکومت سره د پرمختګ په کارونو کې ګډ کار وکړي. نور حال د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال په خپل دې راپور کې راکوي.
د افغانستان په غزنی ولایت کې چارواکي وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې له 200 زیات وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده تیره ورځ په غزنی کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې دغو کسانو ته به د کار زمینې برابروي او هم به د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لپاره هڅه کوي. موسی خان اکبرزاده زیاتوي چې په راتلونکو ورځو کې هم هیله لري تر لسو زیات وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
دو سو نه اضافه نفر زموږ سره یو جی سوي دي د صلح پروسه کې د جنگ نه لاس اخیستی ده او اوس هغه خلکو تصمیم نیولی چې خپلې اسلحې هم دولت ته تسلیم کړي. نن دوه نفرو اسلحې ځان سره راوړي دي او انشاءالله په راتلونکي هفته کې به 12 نفر نور د اسلحو سره تسلیم شي.
بلخوا د افغانستان د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې هم د دولت 15 وسلوال مخالفین د سولې له پروسې سره یو ځای شول. چارواکي وایي چې دغه 15 کسیزه ډلې د سنگین ولسوالۍ په شاوخوا کې له تیرو 4-5 کلونو راپه دیخوا د دولت او نړیوالو ځواکونو پر ضد فعالیت کاوه، خو اوس د سیمې د قومي مشرانو او دولت په غوښتنه له مخالفت نه لاس په سر شول، د سولې له پروسې سره یو ځای او وسله یې پر ځمکه کېښوده. د هلمند والي محمد ګلاب منګل په سنگین ولسوالۍ کې خبریالانو ته وویل چې د دې کسانو لپاره د ولایت په مرکز لهکرګاه او ولسوالیو کې د حرفوي زده کړو او کارموندنې په برخه کې ځینې پلانونه لري تر څو هغه کسان چې له مخالفت نه لاس اخلي د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو د هوارولو او د دولت سره د پرمختګ په کارونو کې مرسته وکړي.
دا سلام چې نن تاسو په لاس کې ده، دا د وطن د ساتنې لپاره ده، د وطن د عزت لپاره ده. او کله دې سلام باندې خپل ورور عزیز او خپل افغان وژل کیږي نو بیا د لعنت شي په دې سلام باندې. دا بیا سلام نه ده، دا د مرګ د خپل ورور عزیز دی وینو تویولو یوه حاله ده چې هغه به دیسته وغورځول شي. نن په افغانستان کې داخلي جنگ دی، افغان افغان وژني. الله تعالی دې موږ تاسو وساتي. نن چې کوم تاسو کوم قدم یې کړی دا د خیر د سلامتۍ د اسلامیت
د والی محمد ګلاب منګل په خبره چې په هلمند کې د سولې لړۍ چټکه شوې ده او د قومي مشرانو او مخورو په مرسته یې له نورو مخالفینو سره هم اړیکې ټینګې کړې دي. د همدې 15 کسیز ګروپ کسانو یو تن په سنگین ولسوالۍ کې خبریالانو ته وویل چې دوی په خپلو تیرو کړنو پښیمانه دي او له دولت سره به نور د مخالفت پر ځای مرسته کوي. د دوی په وینا چې د دولت نور مخالفین هم دې ته لیواله دي چې له دولت سره یو ځای شي او له مخالفت څخه لاس واخلي، خو که دولت د دوی لپاره د کار کولو او د ژوند د نور اسانتیاو زمینه برابره کړي، نو دا لړۍ به نوره هم چټکه شي.
طالبان رالو، مشران رالو، جان راتنی کی جہاد و کی جہاد پرتی بند وطن ہے وہ باسی مرد نہ پوئی دے درمین ایتا سلوار کیا لکی چی جہاں کولی ہے نہ پوئی دے موس مصار خلاسو جا کو چی مرد مت رجیو چی مرد مصر مرس کی مرد مشکل وطن مدولہ صدا غرس از مرد سر مکاری ہو کی مشکل وطن مشکل وطن پرتی.
د چارواکو په خبره د لومړی ځل نه دی چې په هلمند کې وسلوال طالبان له دولت سره د سولې پروسې له لارې یو ځای کیږي. وړاندې تر دې هم په سنگین او مارجه ولسوالیو کې یو شمېر وسلوالو مخالفینو له مخالفت څخه لاس اخیستی وو او له دولت سره یو ځای شوي دي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تیر ورځ په لندن کې تر لیدو کته وروسته یوې ګډې خبرې غونډې ته وینا وکړه. ډیوډ کیمرون وویل د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې به له پاکستان سره همکاري لا نور زیاتوي. پر دغه مهال د امریکا ولسمشر اوباما وویل چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته اړتیا ده او افغان ځواکونه به د امنیت ټینګولو ذمهواري په خپلو لاسو کې اخلي. نور حال د مشال رادیو همکار هارون باچا په خپل دې راپور کې راکوي.
په داسې حال کې چې راپورونه وایي د اوسامه بن لادن د پاکستان په خاوره له وجل کېدو وروسته لویدیځ هیوادونه د ترهګرۍ ضد جګړه کې د دغه هیواد کردار ته د شک په سترګه ګوري، د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تیره ورځ په لندن کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په ګډه یو خبري کانفرنس ته وویل چې غربي نړۍ به د پاکستان بې ساري قربانیو ته په کتنې د ده له ملګرتیا لاس وانخلي او زیاته کړه.
پاکستان هاز سفرد مور فرام ترورزم دن انی کنټری ان دی ورلد.
ترهګرۍ په نړۍ کې تر بل هر هیواد زیات پاکستان ځپلې دی. د هغوی دښمن زموږ دښمن دی. پس پر ځای د دې چې موږ له دغه هیواد لری لاړ شو، ورسره خپل کاري اړیکې باید نورې هم پیاوړي
کړو.
ښاغلی کیمرون هم دغه راز د برتانیا او امریکا د ګډو هڅو په ترڅ کې په افغانستان کې طالب وسلوالو له د ماتې ورکولو دعوې وکړې او ورباندې غږ وکړ تر څو د القاعده د مشر له وجنې په عبرت اخستو افغان دولت پلي کړې د روغې جوړې له پروسې سره یو ځای شي.
fighting side by side in Helmand.
برتانوی او امریکایي ځواکونه په هلمند کې چې د طالب وسلوالو پر ضد پکې مهم عملیات دوام لري، وګپوګه جګړه پر مخ بیایي. موږ د طالبانو په مرکز کندهار او مرکزی هلمند کې یاغیتوب پشا تمبولې ده. اوس نو هغه سات را رسیدلې سو د یو سیاسي جوړجاړي په مقصد موږ خپل هڅې توند کړو. طالبان باید له القاعده سره په واضح توګه اړیکې پرې کړي، له تشدد کولو لاس واخلي او هغه سیاسي پروسس سره ملګری شي چې لامل به یو دوامدار امن دغه هیواد ته لاره عمومي.
پولیټیکل پروسس دټ ول برینګ لاستینګ پیس to that country.
د لندن خبري غونډې ته په خپل سرګندونو کې د امریکا صدر باراک اوباما هم د افغانستان د مسلې ذکر وکړ چې وی ویل هغه ژمن دی چې روان کال بعد دغه هیواد د امنیت ذمہواري افغان ځواکونو ته سپارل پیل شي.
During our discussions today we reviewed our progress in Afghanistan.
موږ نن د خپل خبرو پترس کې په افغانستان کې د لاسترولو پرمختګونو جاج واغستو، چرته چې موږ بهادر ځواکونو ک خزي دیو کسړي طالبان لمات سره مخ کړي او چرته چې موږ د مهال په یو نوي پړاو کې داخلي کړو. موږ د امنیتی مسولیتونو افغان ځواکونو ته د انتقال د پروسې چې سخت کال به پیل او تر 2014 میلادي کال به بشپړ شي ارزښت وسېړو. موږ په هغه فرصتونو هم خبرې وکړې کوم چې د افغانانو ترمنځ د پخلاینې او سیاسي جوړجاړي په مخه مخې ته راوړل شوي دي. خدا دا چې دغه پروسس باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ یوړل شي.
which must be an afghan led process.
صدر باراک اوباما چې 13 نوی په واشنگټن کې د وی مهمه وینا پترس کې د منځني ختیځ بدلیدونکو حالاتو ته په کتنې د دغې سیمې لپاره د خپل ادارې د تګلارې مهم ټکی واضح کړل. د لندن د خبري غونډې پر وړاندې یو ځل بیا د عربي هیوادو په حکمرانانو چې لولسی پاسونونو سره مخ تي غږو کړ تر څو په خپل خلکو د زور زیاتی د کارولو پر ځای د هغوی جمهوریت غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. نوموړي هم دغه رنګ د لیبیایي حکومت پر ضد د ناټو په مشرۍ د لویدیځ ائتلاف سره د امریکا د بشپړ ملاتړ په اعلانولو ژمنه وکړه چې دغه عملیات به تر هغې دوام وکړي تر کومې چې قذافي لیبیا د لیبیا اولس ته حواله کړي نه وي. قذافي او دغه رژیم باید په دې پوه شي چې په هغوی اچول شوي فشار کې به هیڅ کمی رانوستی شي او دا چې برتانیا او امریکا سره له خپلو نورو پلویانو هڅې کوي د ملګرو ملتونو له سپارښتنو سره سم خپل واړه وسایل په کار راولي تر څو دغه فشار ګټورې پایلې ولري.
Consistent with the UN mandate in order to achieve that pressure.
د لیبیا د شخړې د هواري په لړ کې ډیپلوماټیکی حل ځلې توندې شوی چې راپورونه ښایي د امریکایي حکومت یو استازي د 13 نه پورز د لیبیایي حکومت مخالف ډلې د لیبیا عبوري قومي کونسل ته په واشنگټن کې د دفتر د پرانستلو بلنه ورکړه. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې وایي د جنوبي افریقا صدر جیکب زوما ټاکل شوی را روان او نوی ترابلس ته سفر وکړي تر څو مرکز افسرا د لیبیا د مسلې د هواري په مقصد په یو نوې سیاسي حل لاره خبرې اترې وکړي. هارون بچا، مشال ریڈیو، واشنگٹن ڈی سی.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورٹونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریڈیو.
ګران اوریدونکو، اوس د لوبو یو خبر درکو. د پاکستان د کرکټ لوبډلی اے برخه په لومړی یو ورځنی لوبه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په 5 وکټونو ماته ورکړه او د 3 میچونو په لړۍ کې د 1-0 بری ترلاسه کړی. د دواړو ټولو ترمنځ د غلوبې ته پرون په اسلام آباد کې په سلګون مینوال راغلی و. نور حال د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل په خپل دی راپور کې راکوي.
ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد کے شوی میچ کی دا افغان ڈلی کپتان نوروز منگل شیرخطے گٹھو او اول یہ پخپلا دا لوبے کولو فیصلہ اوکڑا ولی صرف پا دو سل ویخ رنز دا پینزلو بغاڑو سوزی دو سرا دا افغانستان لوب ڈلا دا دباؤخ کار شوا خورستو کپتان نوروز منگل او نائب کپتان محمد نبی دا شپگم ویکٹ دا پارا سکور یو ویا رنز تا ارسولو رستو راتلون کی لوبغاڑو ترسہ دا دا محمد نبی ملاتڑ اوکڑو او دا شان ٹول ڈلا پا یو سل او دو پنزوس رنز اس وزیدا. دا افغانستان لخوا نوروز منگل 3 او نائب کپتان محمد نبی 2 رنز جوړ کړ. جواب کې دا پاکستان اے ٹیم ډیر په اطمینان لوبه وکړه او غوښتې هدف یې د 5 لوبغاړو په زیان ترسره کړو. د قربانی ډلې لخوا شرجیل د وسل ویخ او عمر امین د یو کم 1.5 رن سره زلاند لوبغاړي پاتې شو. د لوبې په اخره کې میډیا سره خبرو کې د افغاني ډلې کپتان نوروز منگل پاکستانی لوبډلې لا مبارکي ورکړه او وی ویل چې لا هم سیریز ختم نه دی او دوی به کوشش کوي چې بل میچ ګټلو سره سیریز برابر کړي. نوروز منگل وایي
واقعاً زمون ټیم ډېر خپل لوبه وکړه، دوی نه خفه کیږي. زه د پاکستان اے ټیم ته مبارکي وایم او واقعاً چې دوی ډېر ښه لوبه وکړه ځکه لوبه وګټله. کومې غلطیانې چې شوي دي هغه باندې موږ اوس کینو خبرې به کوو. انشاءالله په بل میچ کې به د دې نه لا ښه وو. بولینګ فیلډینګ ډېر ښه شو، ټارګټ کم وو، بیا هم زموږ ټیم ډېر ښه کارکردګي وکړه. انشاءالله په بل میچ کې به د دې نه لا ښه وو.
دغه شان د پاکستانی ډلې کپتان سهیل تنویر وې چې هر څوک ډېر وړوکی هدف د هغوی په وړاندې وو ولی بیا هم افغان ډلې ډېر سخت مزاحمت وکړو.
زدا افغانستان فیلڈرانو ستائن کوم چې هغه د خپل بالرانو ډیر مرسته وکړه او مونږ یې په اسانه هدف ته رسیدو ته رینه خدو. بل دا چې زدا افغان کرکټ بورډ مننه کوم او ور سره دلته راغلی د نندارچیانو هم، ځکه چې دې میچ نه دا خبره ثابته شوه چې پاکستان د لوب لپاره محفوظ ملک دی او یقینا دا دوره به ICC په دې مجبور کړي چې نړیوال ټیمونه پاکستان ته راولېږي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د افغاني لوبډلې منیجر شفیق الحق وینا وا چې شروع کې د 2 وکټې زر پریوتی او بلدا چې هغه د موسم سره هم نو بلد. نو موړ زیاتوي
خبر دا سمغه د اول میچ او کنډیشن سره بلد نه ولکانوس کنډیشن سره بلد دی او کومه غلطیان چې موږ سره شو موږ نشو ان شاء الله وی ریکټیفای او نیکسټ میچ به صحیح کیږي ان شاء الله.
بل طرف ته د پاکستان کرکټ بورډ پخوانی غړي او کرکټ کوچ شیر افغان خان وې چې هغه د افغان لوبډلې راتلونکي ډېر روښانه ویني، خو د دې لپاره دوی لا د سخت مهنت او زیار ضرورت دی. نو موړ وایي
راتلونکي سلوش پکا لکه ودی ان شاء الله ډیر خوشی کړي دی. دغه سي د انټرنیشنل ایکسپوژر کیږي، د دې میچونه کیږي، نو دی با یعنی رستو رزه دی خکی اصلو 15 کال پس به ان شاء الله دی ته ډیرو نه بخي. نو زما پورا امید ده کدی سه الگ کاروشی اصل کی ماته لگی چې دی کی کمیونیکیشن گیپ ته د کوچ او دی چې کوچ پختون نه دی او دی له اردو سره نه ورځي دی کی سه الگ انداسی دی چې ای ته لغون دی د کوچینګ ضرورت دی. نو چې لغون دی غیر ریفاین شي او کوچینګ دا غیر شي مای ان شاء الله د دینم خبر فهم نشه.
د دوانو ډلو ترمن زبا بل میچ سبالا پینډه کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، مشال رادیو د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیس پروګرامونه هم لري. اوس ورسېدلې د ځوانان لپاره ځانګړي اونیس پروګرام روښانه مستقبل ته. په نړۍ کې مهذب قانون خپل ستونزې د خبرو اترو او دلیل په وسیله هواروي. د پښتنو په سیمو کې به هم په خوا د هر کار لپاره جرګې او مرکې کېدلې. ځوان کول به د روشانه مستقبل لپاره او د خپل ستونزو د هواري لپاره د تعلیم ترڅنګ کومي خبري په پام کې نیسي. په دې اړه زموږ همکار منور شاه په روشانه مستقبل پروګرام کې د پښتنو د ځینو قومي مشرانو سره خبري کړي چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
نړیوالې ادارې وایي چې اداري فساد په ډیرو هیوادونو کې موجود دی، خو چې سیاسي مشران یې پوهه او ژور نظر لري نو د پرمختګ په لار روان دي. په روښانه مستقبل کې د تعلیم او کار روزګار ترڅنګ نن د ځنې داسې سیاسي او مدني مشرانو د ژوند حال دراورو چې د لالچ او حیرس په دې دور کې هم صرف د قام غم خوري. په سینټ کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غړی سینیټر عبدالرحیم مندوخیل د ملت پالو مشرانو په ډله کې یو ځانګړی مقام لري. په هلکوانه کې چې ځوانان نور نور فکرونه کوي، نوموړي د ملت درد زړه پورې نیولی وو. نوموړی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د ځان په اړه وایي:
بلکې په اقتصاد سره وایم چې زه خپله د ژوب یم، زړه ژوب شو کې تاریخي تور د پښتنو یو ډېر رحمه حصہ د خاوري او پاسن اودیس کې دا د ژوب کلی دی مندوخیل چې هغه محسن زی ورته یې عمره په دې کې پیدا شوی یم. او بیا ما تقریبا په 1942 کې د ژوب په سکول کې داخله اخیستې ده په اول، یعنی هغه ابتدایي سبق. بیا چې دا انګریز تلاو واک اختیار یې زموږ وطن خلکو ته سپاره، نو دغه وخت زه په پنځم جماعت کې وم. د ژوب های سکول دی هغه وخت ګورمنټ های سکول، په دې کې ما داخله اخیستې وه. او هغه زموږ د ولس زموږ د قومي تحریک د پښتانه بالخصوص د خان شیر عصمت خان چکزي باچا خان نور د دوی د ملګرو چې دا مبارزه دوی وکړله کرنګۍ ووت. نو بیا چې دی له دې بعد ما خپله دالته بیا لسم جماعت مو پاس کړه او بیا کوکې ته ولاړم. کوکې د پښتانه د خاورې جنوبي علاقه ده چې موږ دغسې هم دا ټوله خاوره ته جنوبي پښتونخوا وایي. نو کوکې بیا ګورنمنت ساینس کالج کې بیا ما داخله واخیسته ده. هغسې دی هغه ساینس او آرټس دواړه وو. نو د کوکې په ظریف شهید هاسټل کې زه وم.
عبدالرحیم مندوخیل نه مو وپوښتل چې سیاسي حالې ځلې یې په کوم عمر کې شروع کړې وې. نوموړي وویل د فرنګینه د ازادېدو وروسته د پښتنو د سیاسي مبارزې یو بل پړاو شروع شو، او همدغه وخت وو چې د ملت پالو سیاسي مشرانو رڼا یې په پام کې ونیوله.
دا هغه چې دغه وخت په قسمتي دا و چې فرنګۍ خو زموږ خلکو وېستې، لیکن چې پاکستان جوړ شو نو په ځای د دې چې د پاکستان کې پښتانه یو برابر شریک په واک کې خپل حاکمیت د دوی وای، وسایل د دوی وای، د دې پر ځای به هو د قانون حکمراني وای، دا څه شی نه وو. بس دا اول ورځ یې دوی زموږ پښتون لیډران مشران خانشیر عصمت خان چکزی باچا خان دا یې بندیان کړه، نور په سلګونو په زرګونو. نو پاکستان کې دا کوم د امریت سلسله شروع شوه، آئین نه جوړاوه، وفاقی آئین، پارلمانی آئین دا دوی جوړول نه غوښت. نو پر دغه حواله باندې دا زموږ د ملک پاکستان او بیا په هغه کې پښتون او بیا د ماکوم قومونه لکه بلوڅ، سندای، د دغو زموږ ګواده د دې ملک کې د جمهوریت او پارلماني جمهوریت او وفاق، یعنی د کوم شي قومونه درته اوسي د هغو شراکت د دې دپاره او انساني حقوق، بنیادي حقوق، قانون حکمراني دا زموږ مسلک وو.
د عبدالرحیم مندوخیل په سیاسي ژوند کې یو لوی پړاو هغه مهال راغی کله چې د خپل سیمې لپاره د ووټ حق د ګټلو فیصله وکړه، او د دې لپاره هغه د ټوپک جنگ نه بلکې سیاسي جنگ شروع کړو.
زموږ دا کوم شي دا روغ د کوټه دا علاقه زموږ د ووټ حق لانو، یعنی ووټ خو نور ملک هم نه پریښو، ماشاءالله والا او کایب خان او کیا یا خان، لیکن زموږ بالخصوص د ووټ حق بالکل نو. نو موږ چې کوم دغه تحریک هغه وخت موږ شروع کړ دا په 1900 کې وو. نو موږ د ووټ حق د پاره باقاعده یعنی د سختونو واخیستل په روپ کې له ولس څخه. نو موږ چې دی د عمومي بالغ د هغه چې دی د ووټ حق مطالبه وه نو په دې کې بیا موږ هغه وکړ یعنی تحریک مو جوړ کړل هغه کې مو د سختونو واخیستل او باقاعده د یا خان ته هم هغه واستول یعنی په ټلګرام باندې دغه ته تار شوي ای ټلګرام په ذریعه باندې دغه دستخطونه د ولس واستول او بیا چې دی نو دغه انتخابات چې د ثانویه کېده په دې کې موږ علاقې ته هم د ووټ حق راکړل شو.
عبدالرحیم مندوخیل وایي که څه هم نن پښتانه د ازمیښتونو سره مخ دي خو که نوی کول یې د تشدد او تندروی نه بلکې د تعلیم مثبت کار روزګار سیاست او جمهوریت په لارو روان شي نو سباون یې ډېر روښانه دی. ځوان کول ته خپل پیغام کې نوموړی وایي
تر څو پورې پښتانه دي پښتون ولس چې دی دا وخت ډېر زیاته یعنی حساس دی دا څه شي تماشه وسوله دا د پښتانه په خلاف د پښتانه پر وطن باندې یو ترهګري یو ناپوهي یو جبر ریاستي ناروا عملیات داسې وسو پښتون د دې په باره کې اوس ډېر حساس دی او د هغو شیانو ډېره لویه کرکه ده او دا داسې نه ده چې لکه څنګه اوس داسې یرغمال دي واقعي دا وخت کې پښتون چې دی هغه یو ډول یرغمال دی داسې حالات جوړ کړي دي لیکن ډېر زر انشاءالله د پښتون ولس مجموعي به د دې بدلون راولي او دغه د امریت قوتونه د ترهګرۍ قوتونه د انتهاپسندۍ قوتونه دا به انشاءالله دا به ورک.
تاسو د سینیټر عبدالرحیم مندوخیل د ژوند کیسه اورېدا چې تل یې د قام د ګټو لپاره د رون او رښتونې سیاست نه کار اخیسته. د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي ډاکټر بیگم جان د خپل تعلیم په لړ کې د ډېرو ستونزو سره مخ شوې وه. خو نه یوازې دا چې خپل تعلیم یې د خپلې خوښې په شعبه یعنی طب کې ترلاسه کړو او ډاکټر شوه بلکې د قبایلی سیمې ښځې چې د نورو څومره ستونزو سره مخامخ کیږي هغې ته په پام یې د دوی د خیر ښېګڼې لپاره هم عملي هلې ځلې شروع کړې. ډاکټر بیگم جان نم وپوښتل چې د ولس د خیر ښېګڼې په لور یې څنګه پام وګرځېده او تر دې دمه یې څه لاسته راوړنې کړې دي. هغه وایي
شوق په مغزو کې چې زه د چا مدد وکړم بیا هغه نه پس زمانګه مخکې پرزیدنت خدای بخلې غلام اساق خان هغه سره زما ملاقات وشو نو هغه وی چې ته صرف میډیکل کې بد څوک سو خدمت وکې ته به یو ارګنایزیشن جوړای چې هغه ارګنایزیشن نان ګورمنټل ارګنایزیشن چې هغه په پیټ بته تو پورا قبایلی خویندو مندو او وړو زرو خدمت کولې شي. بیا د 1995 کې ان پنځه نوي کې 1995 کې دا موسسه ما شروع کړه او درته رجستر کړه د بخلي غلام اساق خان. بیا ما یعنی خپل مدد خپل شروع کړل ما خپل چې کوم د واده کاله او دار سم ورته خرڅ کړل په دې مچلا ولا. بیا نه پس زما جرمن ډونرو غیر سره لګیا شو بیا شپږ کاله د نېشنل کمیشن وومن سټېټس د قبایلی سیمو نه ممبره پاتې شوم او په دې کې ما تمغه امتیاز واخسته او په 2000 کال کې د دنیا نموړې خزو کې زمانو راغې د سوت ایشن از کر ایوارډ په سٹیټ ډپارټمنټ وو غوښتمه. بیا هغه نفس ما بیا خپل همت وکړلو دا موسسه مې په امریکا کې رجسترم کړله چې ما چې دا زما شی نه دی زمانه بعد بس موږ خلک د دې نه फायदा اخلي. نو اوس چې کومه دا په هیلث ایجوکیشن کې زه وایم چې خلکو ته फायदा ورورې.
نو موږ وایي هر انسان ته پکار دی چې په شخصي توګه د انسانيت سره سمره خېګړه کول شي خامخای وکړي خو د سیمه حال په منظمه توګه سمولو ته اړتیا لري او په دغه لړ کې سیاسي بیداری او حل ځلې ډېر مهمه دي.
تعلیم په دنیا کې ډېر ضروری دی او په یاد تعلیم د بنی ادم او د مغز راوي چې مغز او دین هغه تعلیم په ذریعہ راوي شي مغز څو پورې چې دا نوې جنریشن او روان نسل د تعلیم طرف ته رجوع نو کی او پوه نشي تعلیم یافته نشي او دیتہ د تعلیم زمينه مساعده نشي یعنی قبایل دی یا پښتونخوا د دیتہ د تعلیم زمينه نه ده مساعده ورور د دې اقتصادي وضعیت نور دی لیدنه غل دی غلا کوي چور ناست ہے او زما نو جنریشن چې کوم دی هغه د ډیوټۍ لپاره در په در ګرځي شپاسمې پاس وي که څورلسمې پاس وي او هغه ته هېڅ نه ملاوېږي. ګرانی په اسمان کې دا ورته یعنی د دوه کور کورنۍ ده چې هغه اته شپږ بچي دي خوراک یې دی هغه که شل زره تنخواهي هغه ته ګزاره نه کړي. نو وروره په دې کې به د دې حالات نه شي بدلېدی چې څوک پورې د دې ملک داسې یو حکمران را نه شي په دې ملک کې داسې یو حکمران را شي کہ آغا صادقی او د دې ملک واګه پلاس کې واخلي نو بیا به د دې ملک حالات بدلی.
تاسو د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان د ډاکټر بیگم جان خبرې اورېدې چې د نورو یو شمیر لاسته راوړنو نه علاوه د دنیا د نوموړې خزه ایوارډ یې هم ګټلې ده. د خیبر پختونخوا 400 ضلع شمالی اشنغر یو ملت پالا قامی مشر محمد نظیف وای د پختون د ستونزو د هواری لپاره په سیاسي چوکاټ دننه هڅه کول پکار دي. نوموړی د پختون قام لپاره په کومو حالو زلو بوخت دی د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای
د مزدور کسان پارٹی سره زما تعلق یعنی جو شوری او بیا دا اغا وقت دا سبق دا زمانی نا دا کالی دا زمانی نا می بیا مسلسل پا دا سیاسی سرگرمو کی سٹوڈن سیاست کی می لاول سرحد کنفیڈریشن او بیا پختونخوا سٹوڈن ارگنیزیشن چه روز دا ملی آرامی پاتی دا طالب علمان و ترزیم بیا دا دی پا بانی غلو کی ما دا غصی دا پختونخوا ملی آرامی پاتی پا جوڑوون کو کی او دا دی دا مرکزی کمیتی ممبر و سیدلی ما او دردن پا جو دو صوبی جنرل سیکرٹری یو زن پا یو کم نوی کی پا تلسم اکتوبر پیخور کی زی جنرل سیکرٹری دو صوبی خوخ شما او بیا پا پیندن نوی کی پا تم اپرال باندی زی دو صوبی دو پختونخوا ملی ایامی پاتی جنرل سیکرٹری دو صوبی خوخ شما.
د محمد نظیف نه مو پختل چې په پښتنو کې خو ډیر سیاسي مشران شته بیا ولې دومره شخړو سره مخ دي؟ نو موړی وای چې خلک ډیر دي خو ډیر کم پکې د باور وړ کردار لري ځکه چې د روم سیاست په لاره تک ډیر ګران کار دی.
ضیاالحق په زمانه کې مې ټوله د ضیاالحق مرسله په فراریتوب کې په روپوشۍ کې او دغسې په ټو کوټو کې مې تقریبا سل یوویشت میاشتې جیل چې کوم بیا تېر کړی د دې صوبې ټول جیلونه ډېره اسماعیل خان جیل حریپور جیل پېښور جیل افتاباد جیل کواب جیل او دغسې دا نور او بیا مې دوه ځل په ترچرسلونو کې په دوه ځل بالحصار کښې او یو ځل په چوکي لمبردو کې وخت تېر کړی دی. یو ځل اتلس پې مې په بالحصار کښې کړي دي بل ځل مې پېنځلس شپې کړي دي او پېنځلس شپې مې په چوکي نمبر دو پېښور وړي اډې خوا کښې یو ترچرسلو په دې کښې پسې کړي دي او بس دغسې اوس وخت کښې زه په خپل علاقه کښې د امن تحریک سرګرمۍ کوم او د پښتونخوا اویرنس موومنت یو تنظیم دی د بیدارۍ تحریک د هغې یعنې غړی ممبر یم او سیاسي تنظیم مې قامي ولسي تحریک او دلته یعنی په دې اوارو ځلو کښې او په دې کښې چې کومه دی نو هغه کړی په هغې کښې خپلې سرګرمۍ کوو.
محمد نظیف زیاتوي ځینې خلک پښتون ته د توندلاري او ترهګر په نظر ګوري خو پښتانه داسې نه دي.
بای صاحب پښتانه د نفس نه د خوی نه د نیچر نه لیبرل سیکولر او زه به دا وایم چې انسان دوسته خلک دي. د تاریخ په اوږدو کښې مونږ ته چې اوس زه د خپل کلي د مشرانو نه تپوس وکړم چې په دې موجوده دوکاندارانو کښې او د هندوانو دوکاندارانو کښې څه فرق دی؟ خلک په هندوانو پسې خفه دي چې د هغوی په دوکاندارۍ کښې انصاف وو اوس نشته دی. پښتانه دلته په اراده باندې یعنې دې ته کېږي د پښتون خوی پسمنده ساتلی دی روزګار په وطن نشته کارخانې په وطن نشته دی او دی څه د سوپیانو په نوم څه د تبلیغیانو په نوم څه په نورو نوم باندې داسې تله چې نان ایش وي د ده په مزغو کښې نوستلي چې هغه د ده مسلې نه دي. بیا وایي که زه تبلیغ وکړمه کېدی شي زما دا بده ورځ به بدل شي کېدی شي دا وایي چې زه صوفي شم او مطلب دار په تصوف کښې لاړ شم.
په اخر کښې نوموړی د خپلې مبارزې په رڼا کښې ځوان کول ته دا پیغام ورکوي.
زما خو ځوان کول ته دا پیغام دی چې د ټولو نه اول په خپلو تعلیم باندې یعنې توجه راوړي او دا دی وخت کې چې کومه یو پوها زکه داو کې د پرکون ځانو ساتي د پاکستان پرخه پرستلنا یو نظام ساتي دا دغه کې چې کوم روایتي سیاسي ګوندونه دي د دې نظام ساتي او د عربو د مومنت نه د تیونس نه د الجزائر نه د مصر نه د لیبیا نه د سوریا نه د بحرین نه بلکې سعودي نه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته یو واری بیا په خیر اغلی. په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. ملیحا امیرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې درته هر کلی وایم. په دې خبرونه کې به د سیمې او د نړۍ په اړه ریپورتونه واوري، خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه واورو د خپل همکار عبدالحی کاکړنا.
سرټکی په امریکا په پاکستان کې د